د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ موږ د ماخامنې خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندۍ بڼه دي. نو په دې خبرونه کې به تاسو ته موږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورو او د دې راپورونو تاسو خوندوالې دا ډیر معلوماتي راپورونه دي. که څه هم موږ نیغ په نیغه تاسو سره نه یو خو همیشه موږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کړو. نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او موږ تمه لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي. اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی. کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د خایست او ژوند په اړه یو نوم، بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم خایسته ښارونه دي په هغې کې د کراچۍ نوم هم شامل و. خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادي ډېره زیاته سیوا شوه، د نورو ښارونو نه خلک ډېر زیات ورغله، ځکه چې کراچۍ ویل کېږي چې دا د پاکستان د په انګریزي کې ورته وایي بریډ باسکټ، او که زه تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټۍ شکور دی، یعنی هلته شکور دی، هر چاته هلته روټۍ ملاویږي. نو د هغې د وجې نه د کراچۍ هغه ښایست هم تر څه وخته تر څه حده پورې خراب شوی دی. او بله دا ده چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه دی کړی. د هغې د وجې نه ځینې معلومات دا ښیي، راپورونه دا ښیي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي. دا حال دی. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته نورې خبرې په دې اړه وکړم، تاسو بیا یم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واورئ.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर
द पाकिस्तान तर चुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल केदी شنه پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کوي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچۍ 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچۍ له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشي دي، په هغه کې وروره یوه رکشه ده، یو پیاره زموږ د ګلۍ سوی کمه سم څلور پیالې کچرۍ هغه یوه پیاره وی به چټی شي. بجلی بل کې 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرۍ هم راځي.
په کراچۍ پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچۍ کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 اکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګي دي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګي دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بي هپټټس سي دا خورې دي، شي په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريان شوي، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بيماريان هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیاي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پرېښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچريو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغي پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی دی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کچوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کچوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کچوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او پلاسٹک جوړ نور شان جوړوي او به خرڅوي. هغه له بهر د پلاسٹک دانه واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی خار کی زرگونا بلکہ لکھونا داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جوڑا ویشتا چاہوی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پا مستقیم ڈول کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گٹاور یا پر کار رتلون کی شان وڑی لکا کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاسٹیک شیشے او اس پنا گند شان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلی پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی او لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو تیر کال د اگست 12 مچ کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کیدنو د دې ورځو موضوع د اخودل شوی او چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کیدل شي دای موضوع ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې لسمو دی راهسي په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوې دي. پس ځینو کې انټرنیټ ته دی نه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات پورو دی او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورې نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلی سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورې د دې راپور نه خوند والی بیا راځو تاسو ته نورې خبرونې در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ له لارې د دوامداره پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوی. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلا د وخت دغه نه سرکار ته آمدن ناغلی دي سره سره چې کم د ترانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې د کریم په شکل کې آو هم چې انټرنیټ نه وی ناغنه شي کېدی دارنګ فری لانسینګ چې هغه نه تیر وختونه کې د مثلا 300 روپې چې کم نه پاکستان حکومت ته ویل شو دي کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فری لانسینګ سره زور کوي نو کوم پر خپل انټرنیټ نه وی یادارنګ مواقع نه وی نو دغه ځوانان چې کم نه بیروزګار کیږي موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجه 100 ارب روپۍ چې کمی دی هغه حکومت تم توان شو دغه رنګي ځوانان ته هم توان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څیړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډیر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوي. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیر میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې د خپل کنډکټ سره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس وو آلموسټ 100 پلس هغه کې ینګ اډولیسنت ګرلز یعنی جینا کوي وي پیغلی جینا کوي او په هغه کې کومګه د ډیجیټل لټریسي خبرو کو نو هغه آلموسټ چې کوم دینه موږ کوه یو 15% نم کم ده هغه چې دا چې په سکولونو کې نه خو کمپیوټر ایز ا سبجیکټ هغه شان شته دی لکه څنګه مشمن پاس کې دغه نه باوجود هم هغه ته ډیجیټل سکلز په اړه باندې هیڅ قسمه پوها هغه نه لري بیا کومګه ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناري نه دي کنه هغه اوس هم دا غني چې زنانو ته د سره انټرنیټ استعمالول نه دي پکار
په پاکستان کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزي میډیا په فورمونو لکه یوټیوب ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادای کړی دا چې دا کار د امنیت په خاطر کړی دی لدغه ورستو خلکو د وی پی ان د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړو چې ادارې د وی پی ان د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دی
زمونږ دی کومې دا ایکسپرت اور ایکټیوټی په اړین کې چې د پاکستان دی او دا پاتې ورډ دا مومن دا کبه دغه لګي اوس په اوس په انټرنیټ کار نه کېږي ځانې کوم علاقو کې انټرنیټ څخه کوم سیټل ایریاز کې خبر دی مردان دی دا دا اوس هر دوه ورځ هر درې ورځ انټرنیټ بند شي کوم کول دا بیسیک ایجوکیشن یا بیسیک د انټرنیټ باندې پر ډول کوم ډیر ضروري دی تاسو په پکا ته ځي کوم رپورټ ورک شي خپل مدد شي نه انټر کړو چې انټرنیټ پر څنګه استعمالي یوټیوب پر څنګه استعمالي ته فری لانس ټینګ کې پاکستان څنګه نو آنلاین کار کوي نو هغه ټیکس هم ډیر مسلې
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازي هم کړې ده خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 $19 ورکړي نو په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي د دې وجه دا چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکړي دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-$18 ملایويږي دغه شان امریکای ته ډېر ښه ډالر ملایويږي ولې چې هغه زه چې کوم اکانومي دا یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي دغه اکانومي تکړه ده په پاکستان کې د قانون سازي نشټواله او بیا هغه قانونونه چې کوم لګ ډېر شتم دا هغه هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی
وفاقی حکومت وخت په وخت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د هلو زلو اداوي کوي خو په حقیقت کې ډيري حکومتي پالیسي سمې نه عملي کیږي د خیبر پښتونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی خو دوی د ستونزې د هواري لپاره په صوبایي کچا هلې ځلې پیل کړې دي
حکومت 14 اگست مانی لانچنگ کی او آغا دا خیبر پختونخوا شل کارخانی جی جب آن جاب ٹریننگ ورکی او 15000 روپے اسکالرشپ پر میشت ورکی پرون ټول ارز ماسخوتن پوکم نه بجے ما لیٹان شے ټول ارز هغه شی تاویږي اته وی پی ان هم پنه انسټال کی چونکی د دې ټول لا فیډرل لا کنه هغه خپل هغه د لا غزور غ استعمالي باندې دا په ټول دنیا باندې لوی جرم دی
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دارا پور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د گلزار عالم په غږ کې ده. او گلزار عالم وایي چې ګلونه د ورخاړي
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحه امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیري راپور په هغه کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیري رڼا چولی او خبري خلکو سره کړی. دا راپور هم د اغه سره لګ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. د بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي، او بلکې څه سزاګانې هم مقرر کړې وې. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. که تاسو یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې وه چې ځینې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خپروي، او د برېښنایي ترګرې یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وه. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړی چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستی شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړی شي، نو د دې د وجه نه خلک وروستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان وروستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولس ته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ ولس د پاره د قانون او عدالتی نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته د دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پروستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي، او دیتې د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیرری زم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډه تویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
کتا سو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه بشي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سخت سزاګانې ورکول کیږي. ډیره سخت ساره نه کیږي. تاسو خپل ویل چې په دې هیواد کې د ډېری مودې رئیس د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بد خبري شوي او ناسم خبرونه خبره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي. د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ، نو دا به نور هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې هم دا سره روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورلمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندیدو علت دا دی ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لالارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لالارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدودې کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر
ګوري. ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام
هم ته ویل کیږي دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي پاغي اولی سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ پروفایل فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي نو ټول بحث زاده چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي
دا پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارړ د جولای په 28مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي نو موړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره هغه ویل تیر لړمحالي حکومت په ایکس پاړه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نش برابر ده د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمه خستون زیدي او دا کډغنونه زیاتول د یوې جمهوریت ټولنې د اقدار سره سم نه دي
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتی او کډغنونه زیاتی پابندۍ زیاتی او دا آئین او قانون کې چې کوم خبره لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي خو اصل خبره دا ده چې بلکې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولای ریات چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو سیاسي توګه مازارای دا ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغه چې چل نه ورځي نو هغه خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو د سبب بحران حل شي حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی هم دغه پابندۍ نه دی
د انفارمیشن ټکنالوژي او ټلیکام وزارت شمیرې خای چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
توریدونکو ورزو هارون بچا تا هارون بچا د مشال رادیو همکار دی جرنالیست دی هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پر خېسته خېسته راپورونه هم جوړی نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دا په اردو ژبه کې دی هغوی د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی پاغي باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړی راځي چې دا خوندور راپور واورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیمچي را کړې دا په کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیگه تو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې ده راځه کنه هغه په دربار لیکلی سو خو راتیک استاد ویلې دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص زیاده او دغه ځکه چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګني د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پارا اړیندی د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غیږ کې وو پیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز کوي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونکړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونکړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماشه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو خبره د موسیقۍ کې دا هارون بچا پر ریپورت کې تاسو د قوالې خبره واوریده کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دی نو د نورو تر څنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي راځي چې دا راپور وکړي
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې
زمونږ څوک اواز نه اوري نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس چې لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تلی نه شو ولته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي
دل تب پہ خبر کے لا حسم وسم د پختو د جبی د پارا آغا زمینہ مساعد سڑے کھار ہو افغانی موسیقی تک کار ہو کی تو پہ خبر کی عہدہ امکانات پغرب کی نشتہ
جن دیر سخت ہے دیر مشکل بند ہوتی رہے گی من غواړم چې یو ملک اوسې چې کم از کم زمونږ بچان په خپل سبق آرام وي ټینشن نه وي څه مسله نه وي دغه هر څه باید پوره وي
نو دا زیان اوریدلې دی چې موږ ډېر ښه فنکاران زموږ غربي هېوادونو ته لاړل چې زموږ ډېره لویه تشه پاتې شو اوس
د پېښور قصخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی اوس د قصخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوې دي ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده
یو شرقي موسیقي دی یو غربي موسیقي دی یو افغاني موسیقي دی چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دوه موسیقي نه بالکل جدا دی لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو دا موسیقي چې وګورې دا ګوره د پېښور کې دی دا موسیقي دا په لاهور کې دی دا ټول شرق کې دی دا دی کې دی او غربي کې نشته هغه بیره موسیقي دی هغه موسیقي په ختمې دی دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقۍ لکه پاره کې تنبور رباب باجا ډولک سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو دا ګروپ څه نشي کولای نو هغه ګروپ اوس خراب شوی مونږ یقین وکړو چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو تنبور د موسیقۍ ډیر ښه آله ده نو پټ آل په خور کې تنبور نشته تنبور نشته نو د سیو غنه شي دا یو پکې نشته شي دا بل پکې نشته شي دا ختم شو کنه
فیض محمد محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا دریم ملک چې هر یو ملک وي شي ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
خورستر ورځي ورستر ورځي ماته به خلک لفټ نه راکو، ماته به خلک نه کتل، زه د په صادر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم، نو اگر چې ماته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پیښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو، او کور کې هم چې سازونه مونږ پتکلی وو، رباب وو، مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی، دا زمونږ کار دی، کسب دی. هغه مونږ بیسمن کې تا خانه کې مونږ پتکلی وو، هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي، بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه چیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته په کډه مجبوره شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپله وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي، دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یونیسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي، او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي، مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی د پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلاله شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلون کې افغانستان ته په زوره د ستنیدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
سنتر غاڑا شرا پگاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا دسنتر غاڑا شرا پگاڑا دسنتر غاڑا شرا پگاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا چراغ کا رشوا تہس کا گاڑا چراغ کا رشوا تہس کا گاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا شان زلفی ارا پرشمے دغما زانو منس پرشمے دغما زانو منس پرشمے چرا نہ لاڑا
چران لاڑا غمون واڑا چران لاڑا غمون واڑا پناز ویل بس مجاڑا پناز ویل بس مجاڑا
او اس تا پروگرام وقت پدی دیوانی سر ترسی نو تاسو اجازه پوړو د مشال ریډیو خبرونه روانه دي مشکلات لرو نیخ پنیغه تاسو نشو درکوي خو وخت خبرونه اوس هم ما خمنه د شپګونه تر وو او د نه نه تر لسو دا نیخ پنیغه تاسو درکو نو اغاوري مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې فیسبوک تور شي یوټیوب انستګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاوي کی اجازه ترکه خدای پامه.